پیل کړی وی چې دغه زواک دی چې د دغه الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې ګرم بلل شوی دی او ترهګر سازمان په توګه ونوموي. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت مسافر وړونکو بوئنګ الوتکه چې د 2020 کال د جنوري په 8مه د تهران له نړیوال هوایي ډګره پورته شوې او اکیفته په لاره وه، له پورته کېدو لږ ځنډ وروسته د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د یو توغندي په ډزو نسکوره شوه. د دغه الوتکې د خدمې په ګډون ټول 168 سپرلۍ ووژل شوې. ویل کېږي چې د وژل شوو کسانو نیمایي کاناډایي اتباعو. په کاناډا کې د قربانیانو د کورنیو ټولنې پرون چهارشنبه په یو بیان کې د کاناډا د حکومت دغه پریکړې د هرکلی ترڅنګ له ټولو سیاسي ګوندونو فعالانو او افرادو مننه کړې چې دغه هدف ته په رسیدو کې همکاري کړې ده. ایران په لومړیو کې د الوتکې د راغورځېدو په دې پیښه کې له لاس لرلو ډډه کړې وه، خو وروسته یې ومنله چې دا مسافر وړونکې الوتکه د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو په تېروتنې په توغندي ویشتلې ده. دا هغه مهال چې ایران په عراق کې د سپای پاسداران انقلاب ځواک د جګپوړي قومندان قاسم سلیمانی د وژلو د غچ اخیستو لپاره په عراق کې د امریکا د پوځ پر یوې اډې توغندي وویشتل. اوتاوا مخکې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د قدس څنګه د تروریستي ډلې په توګه په لیست کې شامل کړی و، او په 2022 کال کې د سپای پاسداران انقلاب ځواک د غړو په ګډون له 10,000 څخه زیات ایراني چارواکي د تل لپاره کاناډا ته له ورتلو څخه منع کړل. د اوتاوا او تهران ترمنځ ډیپلوماتیکي اړیکې په 2012 میلادي کال کې پرې شوې دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
دوستانو د نور بسته په نننۍ خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. خزی او د افغانستان په ټولنه، سیاست او همدارنګا د شون په نورو برخو کې شراکت په ورستوي کې تود بحث دی. هر څوک چې د افغانستان په اړه غږیږي په دې هیواد کې له هغه محدودیتونو او له هغه ستونزو غږیږي چې افغان نجونې او خزی ورسره مخ دي. خیدی یو شمیر اوریدونکو لپاره دا موضوع تکراری وی، خو هغه چې دی بشری حقوقو فعالاندی، هغه چې دی خزو دی حقوقو فعالاندی، او په افغانستان کې دی افغانستان نمایي وګړي چې خپل خزي دی، هغه ته خی دا موضوع عادي نوی او غوړي چې وخت په وخت ور باندې بحث وشي او د دوی ستونزې او مشکلات بیا بیا راپورته شي. په روسي کې په دوه کې چې کومه غونډه جوړیږي په دې کې د خزو د ګډون پاړه باندې هم بحثونه شته دي. د افغانستان او ایران کې د خزو سره چې کوم چلن کیږي، یو شمیر د خزو د حقونو پلویان یو کمپاین پیل کړی دی چې وایي دا د جنسیتي توپیر یا جنسیتي اپارتاید په توګه په رسمیت په نړیواله کچه وپیژندل شي. همدارنګه د بشري حقونو عالي کمیشنر د افغان خزو او نجونو پر وضعیت په وروستیو کې سخته خواشینی ښودلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د نړیوالې ټولنې لخوا د افغان خزو پر ریښتینې ملاتړ ټینګار کړی دی. د شورا په خپل شپږ 50 ناسته کې چې ورمه ورځ د جولای په 13 پیل شوه، د باسونو یوه لویه برخه د افغان ښځو او د هغوی په وړاندې د طالبانو سختدریزیو ته ځانګړې وه. د بشري حقونو عالي کمیشنر ولکر ترک په خپله وینا کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت باندې اندېښنه وښودله. هغه ویل زه په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې روان سیستماتیک تاوتریخوالی په ځانګړې توګه زده کړې، کارموندنې او د آزادانه تګ راتګ له حقونو د هغوی محرومول غندم. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي شورا کمیشنر دا وویل چې په لویه کې د بشري حقونو مدافعین او د رسنیو کارکوونکي په خپل سر توګه په دې خاطر نیول کیږي او بند اچول کیږي چې نظریات یې له واکمنو چارواکو لپاره نیوکه ګڼل کیږي. هغه همدارنګه دا اندېښنه مخودله چې د افغان ښځو په شمول به تر 2013 میلادي کال ښځې تر ټولو د بېوزلو خلکو لویه برخه جوړوي، یعنی په نړۍ کې به ښځې تر ټولو بېوزله. نن په دې نورو مسلو به هم بحث کوو، خو د بحث هغه عمومي موضوع به مداوي چې په افغانستان کې ښځې او سړي په خپلو کې اقتصادي کړاو څومره ګالي، آیا له اقتصادي پلوه ښځې ډېرې زیانمنونکې دي، دوی ډېرې بېوزله دي، او کنا یوه کورنۍ چې په مجموع کې بېوزله شي فشار یې په چا باندې راځي؟ هغه ښځې چې کارونه یې کول، روزګارونه یې کول، مامورینې وې، زده کړې یې کولې یا نور آزاد کارونه کول، هغوی د بېکاره کېدو د دوی په بېوزلۍ او فقر باندې څه اغېز کړی دی؟ په سنتي او دودیزه توګه په افغانستان کې د ښځو اقتصاد څنګه و؟ په خبرونه کې مینن دوه تنه ملمنی را بللی دي د خزو د حقونو فعالان دي. یبا ظریفا غفاری ده چې ډیر خلک به لنوم سره آشنایي، هغه فعال ده همدارنګ د میدان خار لومړنی خزینه خارواله و او په وروستیو کې څو کتابونه هم په او لیکنې هم د ښځو د حقونو او همدارنګ په مجموع کې د بشري حقونو په مسله په افغانستان کې کړي نړیوالې جایزې او کانفرنسونو کې هم ګډون کړی دی. بل راسره ډیوا مرخیل د دام د ښځو د حقونو فعاله ده او دا مهال په مهاجرت کې اوسیږي. یو له هغه کسان نه ده چې وروستیو محدودیتونو او بندیزونو یې ورځنی ژوند زیانمن کړی. زه دواړو ته ښه راغلاست وایم. بحث به له دینه را پایل کو. لومړی برخه کې به دغه د دوهې غونډې او په دوحه کې د ښځو په ګډون باندې وغږیږو. وروسته به راشو د افغانستان د ښځو د اقتصادي وضعیت په اړه. لومړنۍ برخه به یو څه سیاسي کو او دویمه برخه به یو څه اجتماعي کو. په عین حال کې د اوریدونکو ټلیفونونه هم څو ټلیفونونه په دې خپرونه کې راخلو. اغلی غفاری، خپرونې ته ستړی مشي، مننه کوو چې ګډون مو راسره وکړه. د دوه د غونډې پاړه باندې په ورستیو کې ډیر ویل کیږي چې د ښځو ګډون پکې نشته یا لپامه غورځول شوی دی. تاسو فکر باندې دغه خبره لکه دا تازه حیدربار چې د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان څخه دا غي ویل دي چې د ملګرو ملتونو په اصطلاح تورن کړي چې د دوه له درېمې ناستې څخه افغان میرمنې بې برخې کړي دي. اول خدا خبره څومره سم ده او بیا افغان میرمنې په دغه غونډه کې څه ډول برخه غواړي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو د خبرونې ټول اوریدونکو ته، قدرمنې میلمنې ته. ګوري د دوهې غونډه، اول خو دغه غونډه د دې د کوم فارمټ چې روان دی لاغه ول سر نه د افغانو ښځو غږ، د دوی شتون، د دوی غوښتنې پکې په نظر کې نه ونیول شوی ان تر اوسه پورې. دوه مغه دا دی چې طالبانو واضح په کومه ورځ چې ذبیح الله مجاهد د خپل د ګډون اعلان یې وکړ، دا په هماغه ورځ دا مونږ ته افغان میرمنو ته دا یو رقم کلیر شوی و چې د افغان میرمنو غوښتنې، د افغان میرمنو شتون به په دې ناسته کې لپامه وغورځول شي، ان تر دې حده پورې چې که چیرې کومه ښځه دغه غونډه کې ګډون هم کوي بای چانس، هغه به هم د طالبانو په خوښه د یوناما په هغه منځګړیتوب وي چې د طالبانو نظر به پکې واضح هغه وي. یعنی هغه لابیستان چې طالب حکومت او یا هم طالبانو ته اوس لپاره کار کوي، د هغوی ګډون به په دغه غونډه کې واوسیږي. پرته له هغه نه د افغانو ښځو غږ او شتون په دغسې یو پلاتفارم کې چې هلته ویل کېږي طالب د یو مشروع دریز او یا هم د یو اشته نظام په نمایندګي په غوښتن کې راځي ګډون کوي، او د طالبانو د تیر غونډي د دوهې هغه کوم شرایط شو دوی واضح ویلیو چې په دغه غونډه کې دوی هغه شرط ګډون کوي چې د دوی هغه غوښتنې چې تیر واري کړي و هغه ومنل شي. په هغه غوښتنو کې یو واضح غوښتنه دا و چې طالبان په هغه صورت کې ګډون کوي چې دوی ته د یو مشروع طرف په صفت وکتل شي، او دوی یعنی نمایندګي دوی کوي، نور نمائندگانو ته اړتیا نشته.
دما پوښتنه ده د اغلی غفاری چې ستونزه لدی سره ده چې ولی طالبان په اصطلاح ګډون کوي، ځکه ما داسې هم ولیدل دي ځینو افغان ښځینه فعالانو چې دوی وایي چې ګډ سره باید طالبانو ته دعوت ورنه کړل شي. ستونزه په دې کې ده که نه؟ ستونزه په دې کې ده چې ښځو ته یا افغان میرمنو ریښتینو استازو ته په دې غونډه کې دا چانس نه دی ورکړل شوی چې خپلې خبرې هلته مخامخ له طالبانو سره یا له نړیوالې ټولنې سره مطرح کی.
ګوري د طالبانو ګډون زه سوچ نه کوم چې باید سونځ ووسیږي، ځکه چې که وغواړو که ونه غواړو طالب یو طرف دی د دې وضعیت. لکه په 2001 کال کې طالبان له د خبراتورو لمیز نوې سل شو لو ملي دل چشل کاله پد کوم لانجو وسر شو لو او شل کاله پاس وسنه وضعیت دغه وطن څه دی زه سوچنه کوم چې طالبان له ډیالوګ نوې سل یو حل لار وی او یا هم منطقي غوي د طالب د شتون سربېره د افغان او خزو برجسته ګډون او دا غوي اساس ولی ډیر مهم دی کچیر نړیواله ټولنه بل خصوصیونه ما طالب ته بلنه ورکي او بل او برعکس افغان خزو نمایندگان را نه راغواړي او دا غوي غږ دا غوي غوښتنی دلته نه کوکیږي نو زه بیا دا پکراتو غوایم چې دغه غونډه بیا نو نه یوازې د یو نامه لخوا بلکې د ټولو اطراف لخوا چې په دغه غونډه کې ګډون کوي یو نامشروع او غیر واقعا غیر منطقي او غیر اصولي غونډه ده او دغه وطن په ګټه نه ده دغه وطن د ولس په ګټه نه ده دغه غونډه ده لکه د بون کانفرنس یو څو نفر په 2001 کې سره راټول شول خپل ګډوله حکومت یې جوړ کړ هغه وطن یې هغه ځای ته ورسېدل چې نن هم هغه دی په خواري او په زارۍ ولس یې لګیا دی
آغلی غفاری دما یو بل پښتنه به زه درنام دلته وکم او بخې خبرې مې تاسو قاتې کوم د افغان خزو په د مقدمه کې ماده دي خبرونه ویل چې کڅه هم شاید طالبانو ته یا ځینی افغانانو ته د خزو بحث نور عادي ښکار شي خدای وادي بحث نه دي په نړۍ کې هغه فعالان چې د خزو د حقونو لپاره فعالیت کوي هغه ته د افغان خزو وضعیت ډیر مهم دي خپل د افغانستان نمایي وګړي چې خزي دي دوی ته ډیره مهمه ده چې د کار مکتب او خونځي اجازه ولري او دا بحث تر هغه پورې پایته نه رسیږي تر څو پورې چې دغه نمایي وګړو ته هغه حق ورسپارل شوی نه نو دې کې خو هیڅ شک نشته خو هم دغه د دوهې غونډه کوم مثال راوخلو افغان خزي کم یو د سی یو مشترک پلیټ فارم لري او د دوی ترمن څوک دا څنګه وټاکي چې څوک واقعا استاد دی او څوک نه ده د دې لپاره به معیار سي
ګوري زه سوچ کوم د اوس لپاره کوم وضعیت چې افغانستان کې روان دی هلته خزو سیدل په خپل پټوله کې یو یو لوی جرم دی نه لوی ناروا عمل دی زه سوچ کوم نو دغه وضعیت په کتو سره هر هغه غزا چې کولای شي خبري وکي غږ ورسوي هیڅوک پټوله کې د خو دی ویلې ډیر به غیر منطقي وي چې وایو فلاني خزه د ټول افغان خزو نمائندګي کوي هیڅ یو میرمنه د ټول افغان میرمن نمائندګي نشي کولای ولو هغه زه اوسېګم یا بل هر هغه خزه په هغه وطن کې اوسې ځکه چې هر هغه وطن کې په میلیونونه خزیدي هر خزه خپل غوښتنې لري او بیا د طبقاتي ژوند او هر څه طبقاتو سره خو اړین دا دی چې هغه اوسېږي فرق نه کوي کاغه لوی وی ک واړه وی ک ډیر وی ک کم وی ک لاس جملی وی ک یو جمله وی د افغان خزو شتون هل توسیدل ولو هغه هر امیر منوي تر ټولو مهم کاغه مون لا اقلیتونو نه ولرو د بیخي ډیر خوی لکه د سکانو نه د افغانستان لکه د هزارګانو لکه پښتانه تاجک ټول خزي هر څوک هلته یو غږ ولرلی شي سوچ کوم دا ډیر ګټه ورتمامي
تاسو د خبرې مفهوم دا چې هر څوک چی دی افغان خزو دغه وسنې ننګونی او ستونزي په سمته غلطه مطرح کړل شي هغه هر څوک وی دی خزو استاد کیدل شي
ولو بالکل هو هر څوک چهلته وی بالخصوص هغه خزي چې وشي کولای په واضح توګه او په ډیر دقیق توګه د افغانستان د خزو درد تشریح کړی شي ولو هغه هر څوک وی هغه د هغه میرمنو نمائندګي وشي کولای او کولای شي چهلته ووسیږي زه سوچ کوم د خزو حضور د اوس لپاره تر ټولو لوی سوال دی او تر ټولو لوی موضوع دی چې هغه حضور د خزو هلته باید ډیر مانادار ووسیږي او باید ووسیږي ولو چې هغه په هر یو فیصدی کی وی که 0% وی که 1% وی او که 0% وی وشتون یې ډیر مهم دی او کچیر نړیواله ټولنه بل خصوص یو ناما په غونډو کې افغان خزو شتون ته نظر نه کوي یا امپورټنس نه ورکوي نو بیا دا په دې معنی دی چې نړیواله ټولنه هم مونږه د طالب هغه کې یو طرف راځي او بیا نو طبيعي چې دا وضعیت به ډیر نور نه خواله تلار هوار کې بل خصوص افغان خزو په ژوند د
ډیره مننه په ورستیو کې د ملګرو ملتونو هغه کم ځانګړی گزارشګر شیدې د افغانستان لپاره ریچارډ بنټ د هغه دا کم ارزونه چې د افغان خزو په اړه باندې د ژبې لایوي ورځي بلې ته توندېږي او ورستۍ ارزونه واکنچی د جدي ارزونه دي نو تاسو ولی لکه دی یوی افغانی خزی پتوگا دی یوی فعال پتوگا په داسې حال کې چې ملګری ملتونو عمومي گزارشګر چې کوم روسي ریپورت لري هغه جدید په نورو برخو کې هم ولې داسې فکر کوي چې په دغه غونډه کې به د دوهې په غونډه کې به د ښځو بحث د افغان ښځو د حقونو بحث چې یو له جدي موضوعاتو دی د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ هغه سي ارزښت ورنکړل شي چې باید ورکړل شي ولې دا فکر پیدا شوی
ګورې یو عام متل رومنګ افغانان وایي آزموده را آزمودن خطا است. نړیواله ټولنه مونږ آزمویلي او دوی لیدلی مودي چې دوی څه رقم په مونږ باندې خپلې لوبې وکړي او د اوسنۍ وضعیت په کوم لار په مونږ راغلل. د دغه وضعیت نه د 2021 کال د مخه د 15 د اګست د مخه مونږ چیغې وهلې چې د افغان ښځو حقونه او بیرته د دوی ډاډ ممدا او چې مونږ لپاره دا سری کرښې دي، زمونږ لپاره امکانات شته، مونږ دا تعهد اخیستی، مونږ کار کوو، دا شی نه پرېږدو چې خرابو لارو ته لاړ شي. بیا د هغه نه وروسته تر ننه پورې 3 کاله کېږي. په دغه 3 کالو کې څو راپورونه مونږ د ریچارډ بنټ لرو، څومره خبرې، څومره سټمنټونه، څومره ګزارشونه، څومره ناخوالې، دا ټولو سربیره لا هم حتی حداقل هغه مکتب دروازه نه ده خلاصه شوې د نجونو په مخ کې. نو طبیعي دی دغه هغه ته په کتو سره اوسنۍ هم چې کوم غونډې دي یا سټمنټونه یا ګزارشونه، شخصا د یو افغان فعال په صفت، د یو افغان میرمنې په صفت، دغه میرمنې په صفت چې لا هم زه زرګونه او سلګونه خپلوان په هغه وطن کې په داسې حال کې لرم چې د مکتب دروازې ورباندې بندې دي، پنتونونه ورباندې بندې دي، میرمنې په داسې وضعیت کې ژوند کوي، کونډې دي، یتیمان دي، د خوړو د شپې او بېګاه د ورځې او د بېګاه هغه نه ډوډۍ وس او توان هم نه لري. نو دغسې یو ښځې په صفت زه واقعا دغه غونډو ته تر هغه نه یمه خوشبینه چې تر څو دغه سټمنټونه عملي جامعه وانه غوندي، عملي جامعه په هغه صورت غوندي چې حداقل یو ستپ مختلار شو. مونږ د دې په ځای چې په دغه 3 کالو کې د دومره سټمنټونو گزارشونو هر څه سربیره ستپ مختلار شو، مونږ درګر شاته را روان یو. په اول ورځو کې هر څه سم و، حداقل امید و چې مکتبونه به هم خوشي کې، پنتونونه خوشي شول، تر یو څه وخته امیدونه ډیر ول. اوس درګر شاته تګ روان دی، قصاصونه دي، شکنجي دي، ناخوالی دي، ژوندۍ او مړې د ښځې ورکې شوې، د سړکو له سره ښځې راپورته کړل شوې، تر اوسه یې ژوندۍ او مړې ورک دي. د ښځو جسدونه په کلیو په کوڅو کې پیدا کیږي، د ښځو ژوند تر هغه مرد بد راغلی دی. څو وخت مخکې پورې څو ورځې د مخه زه یو له خپلوانو سره غږېدم، هغې ویلې چې یو میرمن چې سوال یې کول له خپل 2-3 ماشومانو سره، تل به زموږ کور ته راتله، دا څه وخت نه وه، خو اوس راغله، دا څه ورځې د مخې راغلی وه. نو ما ورنه زما خپلوانه ویو چې ما ورنه پوښتنه وکړه چې ته ولې دا دومره وخت نه وي. هغه ویلې وي چې زه ویریږم چې کله کوره ووزم طالبان مې موټر کې واچوي او بیا بندي کوي مې. څه ورځې د مخه همدغسې یوه بله ښځه چې وتلو د نانبایي د مخه یې خیرات ټولولو، هغه ښځه یې وړي وو تقریبا 6 میاشتې، یا ښځه بندي وه، څو ورځې د مخې بیرته خوشې شوه. نو کله چې هغه وطن کې دغه یو حال وي او لا هم مونږ سټمنټونو ته خوشبین اوسېږو، زه سوچ نه کوم چې دا یو منطقي دریو.
مننه تاسو د سوالګرو موضوع ته راغلی او دا چې ښځې د هغه ښځو په دې وروستیو کې مونږ دا رپورټونه هم درلودل چې په مجموعي کې بېوزلي زیاته شوې، خو د هغه ښځو شمیر زیات شوی دی چې په بازارونو او ښارونو کې د مجبوریت له کبله ګداګري کوي، یا مثلا پیسې له خلکو نه خیرات ورته وایي، هر شی چې ورته وایي دا راټولوي او په همدې باندې خپلې کورنۍ چلوي. دا پخوا هم و، داسې نه ده چې پخوا دا شی نه و، خو په وروستیو کې غربت او بېوزلي چې زیاته شوې او ځینې ښځې بېکاره شوي، ښایي ډېرو یې ګدایۍ ته مخه نه وي کړې، خو له سختو شرایطونه تیریږي او په دې کې خایشه کونه اوسي. همدې سره برا شو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په وروستي رپورټ کې یو جالب ټکی دی، که څه هم دی په عمومي توګه ویلی دی چې دوی فکر کوي چې په نړۍ کې به تر 2030 کاله پورې چې کومه بېوزلي ده، د دوی لویه برخه به ښځې او دا ښځې به عموما په همدغه بېوزلو او فقیرو هیوادونو کې، ځکه چې بېوزلي همدلته ډېره ده. زبراشم تاسو ته بیرته راګرزم اغلی غفاری په دې موضوع باندې باتمن دي تاسو نظرونه اخلم. زب ورشم ډی وی امرخیل ته. ډی وی تاسو فکر کوئ چې ورستیو محدودیتونو د طالبانو لکه دوی خدا سی وایي د طالبانو چارواکي د دوی حکومت چې دوی کله ادعا کوي دوی وایي چې مونږ ښځو ته حقونه ورکړي دي مونږ ښځو ته درنښت ورکړی دی دا د دوی هغه ټکی دي چې ما سره یې دلته استازی نشته ښه ده چې هغه یې زه ووایم موږ مثلا دوی ته تحفظ ورکړی دی دا نه وایي چې مونږ د دوی د لوږې سبب شوي یو مونږ د دې بې وزلۍ سبب شوي مونږ د دوی د غربت ته فکر کوي چې وروستیو محدودیتونو د ښځو په اقتصادي ژوند باندې اغیز کړی دی دوی بې وزله شوي دي فقیر شوي دي.
سلامونه درنښت تاسو ته قدرمنو اوریدونکو او غلی غفاری صاحب ته بالکل دا خو معلومه خبره ده چې په دا وروستیو کې دا کوم بندیزونه کوم محدودیتونه چې په خزو باندې لګول شوی دی له شک پرته چې د خزو په اقتصادي وضعیت باندې ډیره بده اغیزه کړې ده او په دا وروستیو کې به موږ تاسو د دې شاهدان هم وو او دا گزارشونه موږ اوریدلې هم دي چې د طالبانو مشر هیبت الله دا هم ویلي وو چې هغه محدودې ښځې چې اوس مهال دوی سره هم په ځینو اداراتو کې مثلا کلاشي په برخه کې کار کوي یا هم هغه ځینې مېرمنې چې په لومړي صنف نه تر شپږم صنفو پورې دوی مثلا درسونه ورکوي د دوی لپاره دوی ویلي وو چې باید د ټولو ښځو په عموم کې 5000 افغانۍ معاش شي یعنی دا دا حقم دوی له دوی د مېرمنو نه واخسته اگر چې له مېرمنو څخه نه په خوانه حق اخیستل شوی دی څومره انجونې په کورونو کې د په هنتن تنزي کار تنزي وظیفونه وایستل شولې او بیا زمنګ افغان انجونې او مېرمنو ټولو خیاطۍ ته مخه کړل چې په دورستیو کې دغه د خیاطۍ کار او دغه د افغاني جامو کار له حد نه زیات شول او اوس مهال د دوی هغه کار هم ګټه نه کوي یعنی دوی اوس هم په تاوان کې روان دي زه اوس مهال هم په افغانستان کې چې کوم انجونې په دې برخه کې کار کوي د افغاني جامو کارونه کوي نو دوی وایي چې د ټول جامې په منګ باندې اوس تاوان دي منګ بازار نه لرو چې د خپل جامې خرڅ کړو یعنی بهر ته هم منګ رسیدګي کولای نشو ځکه چې هغه څه په داد د منګم تګ راتګ نشو کولای په منګ له هر طریق نه لارې بندې دي نو دا معلومدار خبره ده چې له هر طریق نه په دې باندې لارې چارې بندې دي له هر طریق نه له دې دوی حقونه اخیستل شوی دي او د دې په ځای کې ښځې حمایت شي د دې په ځای کې ښځې سپورټ شي په افغانستان کې لا هم ښځې دوی ځای پکوي لا هم ښځې دوی لاندې کوي ښځې دوی وایي چې موږ ورته عزت ورکړای کوم عزت دوی ورته ورکړای دا خو عزت نشو دا خو دوی بي عزتي شو چې تل کار نه یو دفتر نه لري کوي په عزت او په ابرو کې راځي په دفتر کې کار کوي کو سماغه مېرمنه یو د پانتون استاد راځي د بازار په مخ باندې مثلا یو څه خرڅوي یو مېرمنه زید بل چا کو ته صفاکاری کوي یو مېرمنه زی خیرات ټول یا دا یو عزت شو چې دا ورکړای دا نه دا هیڅ کله عزت نه دی بلکې دوی تل د مېرمنو بې عزتي کړي دا تل د حجاب په نوم باندې د یو دیو مقصد دی بهانه لټوي او خو په هر طریق چې دی بي بي جي ته کې په خوا بچو چې دفترونو ته به کوم چې ته بچ مرمن اتله لیکار وای بند نو هغه ته په جمهوریت کې دومره په عزت او په احترام باندې د دوی کار خلاصې د لو مثلا هغه ته به زمونږ د اداري چارواکو د کارکونکو به په دومره عزت په دومره درناوي دوی ته لار ورکول دوی کار به کول خو چې په هغه اداري ته د خځې لاړې شي چې مجبورې وی لاړې شي د دوی خپل کارونه په خاطر باندې نو دوی نه پختل کیږي چې ستا محرم چیرته ده ستا نارینه چیرته ده هغه چې وایي چې زه محرم نه لرم نارینه نه لرم نو بیا دوی ته دغه ورقې په دماغ داسې ولي او ورته وایي چې زه ډېر خبرې م کوم ورته نارینه دی راولا تر څو چې ستا نارینه نه وي ستا کار نه کیږي نو هغه ښځه چې کونډه اوسېږي هغه ښځه چې زوی ونه لري نو هغه ښځه به څه وکړي نو
تاسو یې بل ټکي ته اشاره وکړه تا بل چې تاسو ول چې ډیرو خلکو رښتیا دی باندې مونږ هم ډیر ریپورتونه درلودل ډیرو خلکو خیاطۍ ته مخه کړه ورستل دین چې کارونه ودریدل مثلا ماسلان به زدکړې کولې دی او کار په هیلوي هغه چې زدکړې پاتې شولې لاړلې خیاطۍ شروع کړې ځینې مامورینې به مثلا آرایشګران به چې په آرایش لاړې پیسې پیدا کولې مامورینې به د دولت کارمندان به د خصوصي ادارو او موساتو کارمندان به دوی واکن نور کارونه یعنی شخصي سوداګري وړي وړي بمبي خود دغه واړی کارګاوی ډیری مهم شولې او ډیری باب شولې دی کالیو عبدلو دی افغانی توکو لاسی صنایو. تاسو یو ټکی ته اشاره وکړه چې وس هغه خزه چې په دې برخه کې کار کوي وای چې بازار خراب دی او وارن کوي ورته.
او بالکل اوس مهال هغه بازګه چې اوس ټول مرمن په دې کار باندې مصروف شوی دی، نو یو کار چې ډیر عام شي په یو ټولنه کې ډیر زیات شي، نو هغه جذابیت هم لمرین دي، هغه بازار هم نوی لکه پاتې لکه یو تجارت چې کوي پاغه تجارت کې تمخ تولاله شي، خو که نور خلک هم ماغه تجارت شروع کړي دا تجارت خو ډیری جاوید کله هغه کې ګټه نه پاتې کیږي. اوس هغه مرمن چې په افغانستان کې کار کوي په دې برخه کې دوی وایي چې موږ باندې دا تاوان دي، یعنی دلته ما سره خبرې وکړل چې ته کولای شي د غلطه په دغه ځای کې د دې لپاره بازار پیدا کړی شي، موږ لپاره همکاري وکړی شي، نو ځکه چې اوس موږ دا کار شروع کړی دی او منګا قیمتي جامې هم جوړې کړې، قیمتي جامې ماخص دي ول دا ټول په اوس په منګ باندې تاوان شوې دي، یعنی په دې برخه کې هم دوی تاوان کړی دی. او بل دا چې دوی خو تحصیل کړی دی، نور کولای شي چې دندې او چواله دندې هم په دې باندې بندې شوې دي، نو بل اخر دا بیچارګیان به اخر څه کوي، نو نشي کولای چې دې کارو کې هغه مرمن مصرف وي چې هغه د خپل کورنۍ نفقه راوړون کې وي، هغه کوندې وي، هغه د سینجونې وي چې خپل کورنۍ مسولیت درلود، پلار ورور د ټول په جنگ کې د لاس ور کړی و، اوس مهال هغه ټول له بې وزلۍ له بد حالت سره مخ دي چې طالبان بار بار وايي چې موږ خدو ته مثلا د دوی عزت مخندې ساتلای دی یا تر پخوا دی اوس په امن کې دي، نو دا چې په امن کې دی آیا تاسو دا فکر نه کوئ چې دی اوس له سبد اقتصادي وضعیت سره داسې ګریوان دي؟ آیا دا یو شرم نه دی چې افغان مرمن راځي د بازار په مخ باندې سوال کوي، افغان مرمن راځي یو ټیکسي ته ودرېږي یو لس روپۍ شل روپۍ لغی نه غواړي، اهم که کوم انسان خې انسان راشي خو هغه ته به یو څو روپۍ ورکي، ولی هغه ته هم د داسې خلک شته هر رنګ خلک ژوند کوي چې د مرمنو بې عزتي هم کوي، ورته یو دوار بد خبرې هم کوي، نو دا خو بلاخره چې د ښځو ژوند په افغانستان کې داسې دی لکه په سکرپټ نور کې چې دوی ژوند کوي.
مننه. زب بیر تراشم ظریفه غفاری ته. اغلی غفاری، د تاسو فکر باندې د خزو اقتصادي ستونزې پوخام وی، یعنی په دې برخه کې خزو مشکلات درلودل، خو دغه محدودیتونه د تاسو فکر باندې څه ډول سبب شوې دي؟ خای که طالبان په کار نه وای خو په ذهن کې خایدا خبرې چې د افغانستان دودیزه ټولنه ده، سړی په کې کار کوي، هغه وسم کار کوي، او د دوی په فکر باندې د خزو په کور کې نه ول دي، خای چې د سیو تصور به موجود وي، اقتصادي ستونزه نه زیږي. تاسو څنګه توجیه کولای شئ چې نه دا پراخ اقتصادي ستونزې کورنۍ ته پیدا کوي او خزو ته؟
دې زیاته مننه. ګورې د هغه کورنۍ چې نارینه غړي لري او هغه نارینه غړي تر ننه پورې حداقل د دې په جوګه دي چې هغه کمایي ولري، کار وکړي، یو څه وګټي، یو کورنۍ ته یو څه مهیا کړي، خو ښه هغه کورنۍ چې نه لري څنګه؟ هغه کونډې چې هلته هیڅوک نه لري، هغه بېوزل یتیمان چې هیڅوک نه لري، هغه کورنۍ چې حتی که نارینه هم دي پخوانی دولت کې کار کول، هغوی ټول شړل شوي دي. اوس اکثریت د پخوانی دولت کارمندان له ډیریو اداراتو نه شړل شوي دي، په کورونو دي، د هغوی ژوندانه به په څه رقم وي؟ لنډ مثال یې زما د شاروالي ریاست هغه پخوانی کوم کارمندان چې ول اکثریت یې اوس په کور دي، فقط د پخوانی کارمندان نه یو یا دوه تنه په وظیفو کې دي، نور اکثریت یې په کور دي او شړل شوي له ادارو نه. نو دغه او دا یو مثال دی، مطمئن یم چې اکثریت ادارو کې هم دغه دي، دو دوی ژوندانه به څه رقم مخته ځي، بلخصوص کونډې چې په هغه وطن کې دي، موږ میلیونونه کونډې لرو. لنډ مثال مخکې هم ما وویل، د هغه سوالګرو مېرمنو دي، که چیرې تیر دوره کې هم موږ دا نه وایو چې تیر کې وطن ګل و ګلزار و ټول واوایي و هر څه، لانجې وي، ستونزې وي، بلخصوص اقتصادي پلوه ډېر ناخوالې موږ مخکې هم درلودلې، خو دغه سربیره خزی حداقل دای کولای شوی چې په وړو کې یا وور یا لوی اداره کې لار شکارو کې ولاو هغه د صفاکرین نیولې تر هر بلک چاره و کولای شوی هغه امکانات او هغه ظرفیتونه اوس خو هیڅ هم نشته. حتی خزی سوالګری ته هم څوک نه پریږدي. که سړک ته راوځي د خزو وتل د سړک په سر جرم شوی دی. د خزو په یو وطن کې چې د خزو سپین رنگ کې بوټ اغوستل او یا هم د نارینه سپین رنگ بوټ اغوستل او یا هم دا چې جامع اغوستل پاک سوتره ګرځېدل د دې وړ وګرځي چې یو څوک دې ودروي او تحقیقات درنه وکړي، نو په هغه وطن کې تاسو څنګه د دې هغه لرلی شئ چې هلته اقتصادي وضعیت د ښځو به دومره هغه وي یا د کورنیو چې حداقل ژوندانه به پرې وچلېږي. په ټوله کې دا اوس کوم وضعیت چې روان دی د ښځو په ژوندانه کې نه یوازې د اقتصادي پلوه، دغه اقتصادي ټولنیز هر څه فشارونه دی. هدر هغه شوي دي چې مونږ راپورونه لرلی د ښځو د خودکشیو، د ښځو رواني ناروغۍ، د ښځو په هغه وطن کې یو ځل بیا یې وایم په کوم وطن کې چې ښځه اوسېدل تقریبا نن سبا جرم وي، هلته اقتصادي ټولنیز او سیاسي بحثونه کول او یا هم دغه په اړه نظر ورکول زه نه پوهیږم چې څنګه به وي. زه څومره چې احوال لرم اکثریت میرمنې په ډیر بد وضعیت کې دي، بلخصوص هغه میرمنې لنډې زما خپل د کورنۍ غړي او دوستان. ډیرو میرمنو سره زه په تماس کې یم، بلخصوص هغه میرمنې چې سرپرستان نه لري او یا هم د هغوی د کورنۍ نارینه له وطن نه د اوسنۍ ناخوالو له جبر نه مسافر شوي دي، په مهاجرت کې ژوند کوي، بې سرپرست دي کور کې اوس. هغه کورنۍ هغه خلک په ډیر بد وضعیت کې دي. نو دا چې نارینه یې وګټي او خل نوري وخوري دا هغه کورنۍ پورې حداقل کیدای شي چې صدق وکړي چې د هغوی د کورنۍ غړي حداقل اوسنۍ شرایطو لپاره یا په خوا کې طالب پاتې شوي دي یا اوس طالب شوي دي. پرته له هغه نه هیڅ هغه کورنۍ په هغه وطن کې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، تر بلخصوص هغوی چې سرپرست کورنۍ نه لري او میرمنې یوازنۍ خلک دي چې د کورنۍ د نفقې او یا هم د مخته وړلو مسؤلیت په غاړه لري.
ډیر زیاته مننه اغلی غفاری. زه څو اوریدونکو راخلم، اوریدونکو ډیر زنګونه وهي خو د خبرونې بحث ته په پام باندې زه د څو اوریدونکو نظرونه راخلم چې دوی څه فکر کوي په دې موضوع باندې. یو اوریدونکو را سره په تماس کې دی، څو کول کوم ځای خبرې کوي ستړي مشي.
بلیا السلام علیکم، محمد رسول حق بیان مد هلمند څخه د سره تماس یم تاسو او نیلمنوت او اوریدونکو ته سلام نوړای.
حق بیان سب ستړی مشي، موږ په دې باندې غږی ګوچی دغه وروستي محدودیتونه خصوصا د خزو لپاره د ماشونو محدودول لیداراتونه د خزو ایستل په مجموع کې خزي او د هغوی کورنۍ به وسله کړي، په ځنګړې توګه چې کورنۍ سرپرستانم نه لري، سوالګری په خزو کې زیاته کړي، نور غربتونه او بې وزلی زیاته کړي. لندم را ته پام دی اړه باندې نظر وایي، مهرباني وکړي.
دا خو ډیره یو پراخه او یو مهمه موضوع ده، دا د ښځو د تعلیم ده او په ښځو د بندیزو ده، او خصوصا دا کوم ستا پښتنه چې کوم محدودیتونه چې دي، جن جن محدودیتونه چې هغه لکه دا تنخواه ده یا نور د تعلیم په باب کې، دا خو زیان دی معلومه خبره ده، دا هم کورنۍ ته تاوان دی، هم خصوصا هغه چاته چې د چا تنخواه لرسوې ده معلومداره خبره ده چې تاوان دی. او بل مو د عمارت څخه غوښتنه ده چې اوس ښځې د تعلیم غوښتنه کوي او ښځې تعلیم غواړي او تعلیم ته ضرورت شته، یقیني ضرورت شته، خو زموږ د دوی څخه دا غوښتنه ده چې د دې کوم اختلاف دی په دغه باب کې، چې یو یې روا دی بل وی واجب دی بل وی فرض کفایه دی بل وی څنګه، موږ د دې څخه دا غوښتنه ده که شرک که واجب دی که فرض دی هغه یو معلوم اله دی او علما چې سره راټول شي یو معلوم واجب وکړي، ښځو ته دې هم هغه حق ور وښيي، شرعي او قرآني حق چې د دغه ځای حق دی، د دغه مشکوک حالت ته دي دوی ووځي او پاتسو د قطر غونډه ده کده کم ځای کې په هغه برابر کې وایم چې ښه دی چرته ښه نه یې، په خاطر د کوپا او طالبان او زموږ ښځې چې ناستې دا به ډیره ناجایز زموږ د شوز څخه غوښتنه ده چې دلته د امارت سره خپل خبرې وکړي او د امارت څخه غوښتنه ده چې شیز دغه ته اړین نه کی چې هغه نو د کوپر په واسطه څخه خپل غوښتنه وکړي. والسلام.
مننه. وروسته بل ظریف جان نه دی تاسو د څرګندونو په اړه واورو. زه یو بل اوریدونکو ته زم مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي.
خدای جنا ولا سلام علیکم ورحمت الله. عبد الحی محمد جان د کندهار ولایت خبر کوم. زما زغه ورو ټول سلامونه وایم تاسو یو لر ملمنو در اوریدونکو د ستوري پر
سلامت اوسئ. ستړی مشي موږ هم درته سلامونه وایو د موږ په موضوع باندې که خبر یې نو راته خپل نظر مو وایي مهرباني وکړئ.
و په موضوع خبره موروره دا غل کړه مې سرور شو و نه دای کینه دا مې څه څه معلومه دا یو خوښ غواړي دا شروار سر څه غوښتنه کوم دا یو پښتنه کوم دا شروار دغه د میدان شار شروار و دا یو خو ورته په جمهوریت کې خو چې څه شروار نو څه خو بیا که څه په یاد خلکو څه شروار نه درکول بیا جون جالو نو بیا شربغنی و بیا مکه ویلا کو دا په رقم دار کې بیا د میدان شار څخه لای ورا کلای نو څه نو وسه خو دا د بیا خوند په خارج شنا ستدي او د جرنج زره د محمد تل نو خاطر
غوښته نو خارج کی
خبر کډیر کړم.
ګوره د منګا تاسو په ملمنو باندې په ملمنو خیر هغه به درته وایي چې د افغاني په حکومت کې څه ستونزه لري هغه ستونزه نم سترګې نه پټيږي. خو د منګ سوال موضوع باندې تاسو وغږیږئ تاسو په دې وغږیږئ اول خو هو په موضوع آیا دغه ورستي محدودیتونه د خزو د بیوزلی او فقر د زیاتیدو سبب شوی سوالګری زیاته کړي خزي مجبوری کړي د چې یو سړی په خاک په یو دفتر کې کار کوي وزې د پلار کې خیرات غواړي دا سی پیخي شوی کنه دي شوی په دی وغږیږي.
ما ته یو سوال د طالبان په اړه کې لته پیدا کیږي. ما ته سوال پیدا کیږي زه به د اختر سره له مزما ګرځم گزاره په کابل کې د کاروبار د طالبان سره ولا کوم رسمي د زاړي حکومت سره ولا کوم. ما طالبان ته په دې سوال پیدا کیږي چې مکتوبونه باندې کړی دی وروره په بازار کې د شوز دغه حال جمهوریت ما په خدا سره شوز د جمهوریت ک جمهوریت سره نه دی راځي دا که شوز د دې هغه د څنګه شوز د دې ګرځاو ورو په بازارو کې زه خو مکتبو ته ورلخه ځا تعلیم کې دغه طالبان ته وایم او بل لازم دا خوند ته ګورم راسي مړ افغانان به مو ملګری سو قرار ده علما برا ټول کده مستان امامان او شیخان برا ټول کده د ملت امارات سره به خبرو کې دا غي دربار دي دربار د خارجان ملګری ملتونه دا غي لاخ یي ګوره په دا باز رادیو کان کې دا باز
خو ګوره دا سم ده. یعنی واکن چې په کار خو امدا دغه مخکینی ورورم دا خبره وکړه چې خپل افغانان چې افغانان دي په افغانانو کې ملام شته دي طالبم شته دي خزم شته دي ځوانم شته دي کرکټرم شته دي سیاستوالم شته دي خپل ک د خلکو ته شرایط برابر شي. یعنی د تاسو دغه خبره معقوله ده دا به زورسته ل ظریفه غفاری نه و پختم چې ولی مستقیم له طالبانو سره خبرې نه کوي وغه بتمن او لامدارنګ له دمال بل ملمنینم زکه چې کتا سوې چې دوی د وطن ته راشي خدای ټول خلک رازغلول شوی دی بهر دوی خو منګورو چې خلک نیول کیږي ته چې خبره وکي هغه بند کیږي. په هر صورت مننه کوم. یعنی ته په خبرو کې هغه پښتنه شته ز به اتمن له ظریفه غفارینه په دې اړه او همدارنګه له ډي وی امرخیل نه په دې اړه پښتم یو اوریدونکو بل مراخلو بیا راځو خپل ملبانو ته مهرباني وکي څوک ولکم زه حقیقي
اجمالان صاحب سلام علیکم څنګه جوړ په خیر احمد کنداری در سره اند علم ولایت
ستړی مشي له هلمند نه احمد کندهار ستړی مشي مهرباني وکي
تاسو ملمنو ته سلام وایم لالې ونه ته محمد اشرف تاسو ټول ګلونه اوریدونکو ته چې زما زغه او سلامونه وایم خدای دې تاسو ته جوړ ورغه
مننه. سلامت حسین او کلالا لیونه په خپل دکان کې او راډي وی چالان کړی حتمن دا سلامونه اوري
او ما نه نه ځواله تا وانه دا په دې پر دا به د اجمالان صاحب دې د مصبونه الهکی د وګور د شل کال وګور د تاریخ د غوا رواول مرسته نه رواول وسم مرسته تاریخ وګور بند کړل اول دې ځان په ساتي د مصبونه به دې الهکی د محمد مجید محمد صاحب قبر ز مطلق دومه
کوم خبره لکره دی مثلا
د ټول د دات خبره نو وکړه چې باید د افغان شوز مصبونه الهکی نو دا خو موږ پاکستان ته وجه ته ضرورت لرو، نو دې ته موږ ته ضرورت لرو. نو ښځې چې سړی ورولې نارینه ته ورولې سړی ښځې که چې ښځینه ته ورولې ښځې.
مننه کوم له تاسو نه کورم بعد اوریدونکو نه نور معذرت غواړو د دې په خاطر باندې چې دا بحث دی د دوی څو نظرونه مرواخیستل. زه اول رازمه ظریفه غفاری ته دې ته مستقیم هم ځینې پوښتنې متوجه وي او ځینې اوریدونکو واقعا چې ځینې نظرونه درلودل چې ځواب غواړي ولې له طالبانو سره مخامخ تاسو خبرې نه کوئ، دغه د ښځو فعالانې ولې له بهر نه خبرې کوئ، او دا چې تاسو چې کله د میدان شار خارواله وي هم خلک پوهېدل چې تاسو له یو لړ ستونزو نه تیریدی. البته تاسو ستونزې کوي که نوي د ځایي خلکو او جنګ سالارانو او زورورو ستونزې وي. مهرباني وکړئ لنډ لنډ راته ووایئ چې وختونه په ختمېدو دي، پوښتنې ډېرې دي.
زیاته مننه نان صاحب، زه به داسې لنډ لنډ ووایم. اول دا چې د جمهوریت په وخت کې زما د شاروالي ستونزې، هم همدغه ډلو ټپلو له لاسه او له برکته ول چې دا اوس همغه شاروالي کې هغه د شار یا کار کوي او یا هم د شاروالي په شاوخوا کې پروژې عملي کوي. همغه خلک چې هغه وخت هم د همدوی په جوب کې ول، اوس هم د همدوی په جوب کې پراته دي، یا د جمهوریت ول یا د اوس وخت وو. پخوا وخت کې هم که زما امنیتي ستونزې هم وي، دا نه وو چې زما پلار یا زما ورور ماته په سنگر ولاړ ول زه شاروالي ته نه پرېښودلم، خو طالب نه پرېښودلم شاروالي ته، یا پخوانی جمهوریت او جنګ سالارانو هغه ول. جمهوریت هم هیڅ هغه سي واوایي شی نه درلوده چې مونږ یعنی سل پی سل تاییدو. ما هغه وخت هم نه دی کړی، نه دی دا اوس هم نه تاییدو، خو جمهوریت حداقل جمهوریت وو. هلته که زه غږېدی که ما رئیس جمهور ته مخامخ هم کنځاوی کول یا شور کول یا لاس ورچول، زه به په هغه رقم نه بندي کېدم لکه څنګه چې نن سبا فقط په یو فیسبوکي پوسټ یو سړی یا یوه ښځه له خپل ځای او خپل ځایګانه ورکیږي، په میاشو میاشو پس هغه نه بیا خوشي کېږي او سرحدي مجبور دی چې بیا مهاجرت ته ووځي. دا یو برخه. بل هغه دا دی چې ولې طالبانو سره تاسو مخامخ نه غږیږي؟ کوم طالب دا واک لري چې هغه سره باید وغږیږو؟ طالبان خو هم ډله ډله دي. زه د خپل مشکل حل له چا نه وغواړم؟ هیبت الله خو ما سره کینی نه، هیبت الله خپل خلکو ته وخت نه لري، هغه خو بیا ماته خو بیخي نه لري وخت. بسم الله، ما نه یوازې زه په خرواره ښځې دي، بالخصوص زما سوشل میډیا اکاونټو ته لطفا مراجعه وکړئ. ما په کراتو کراتو ویلي راشئ کینی، راشئ مخامخ وغږیږی. تاسو پاکستانی او ایرانی او عربي او قطري او فلاني او فلاني ښځو سره کینئ، د خپل کور او کلي ښځو سره نه کینئ. لانډي همدغه محلم الله هیبت الله، نن تاسو تاریخ وټاکئ، په سبا سهار مونږ درځو. بسم الله، تاسو خو وړاندې شئ، تاسو خو کینئ نه، تاسو خو ویریږئ، تاسو خو پوهیږئ چې ځواب نه لرئ، نه یوازې زما بلکې د هر یو ښځې چې په هغه وطن کې ژوند کړی تاسو نه یې ځواب لرئ او نه یې هم ورته کیناستی شئ. که تاسو د دې هغه کې دوی کې در هغه اوسیږي چې دا وړاندیز ومني، وړاندیزونه خو مونږ کوو. بسم الله، راځئ کینئ. ولې مونږ پردیو ته د پردیو خبره هم دلته وړاندې شوه چې پردیو له لارې خبرې رسو؟ پردیو له لارې خبرې خو مونږ نه رسو، مونږ خو مستقیم غږیږو. دا خو د طالب حکومت د چې کله یو نامه کې کینی، کله قطر کې کینی، کله پاکستان ته ځي، کله عربستان ته ځي، کله ایران ته ځي، او ناسی زما په ژوند، زما په سرنوشت، زما په نن او راتلونکي خبرې کوي. را دي شي ما سره د مخامخ کینی چې زه ورسره وغږیږم. تر ننه پورې کوم مشر د طالب د دې هغه کړی دی چې یو لسنه متعرضې ښځې راوړي خپل په دفتر کې کینی ورسره وغږیږي؟ هلته خو دې چې ووایي چې طالبه ته غلط کوي، د سیدې بندي کوي، په زندان کې دی اچي، د سیدې په سلو ټاپو نازوي. لنډ مثال یې لاړ شي دغه ښځینه فعالینو فیسبوک، ټویټر او دغه نور ټول سوشل اکاونټونه وګوري. دوی د خپل حق غوښتنه کوي، د طالبانو څومره سرتیری چړیان ملایان یا هر څوک چې دي ورته لاندې د داسې خبرې لیکي چې د انسان بیخي انسان ورته حیران پاتې شي. انسانیت کې هغه خبرې
خو ګوره،
نو د دوی خو ظرفیت دا دی، نو کوم ظرفیت سره زه کینم خبرې وکم؟
ظریفه غفاری، یو بل خبره دی، درې خلکو ټلیفونونه مونږ واخیستل او په اصطلاح هغه څوک چې رخ شول په دغه شیوه کې هماغه هم راواخیستل. د دې درې واړو ترمنځ ما ته یو شی مشترک ښکاره شو، که د عامو ولسونو په کچې راواخلو هیڅوک له دغه اوسنیو شرایطو سره پکې موافق نه ښکارېدو. یوازې مختلفې لارې وړاندیز کولې، ځینې انتقادونه به یې لرل، خو ټولو ویل چې باید ښځې زده کړې وکړي، تعلیم وکړي، خبرې ورسره وشي، د کار حق ورکړل شي. فکر کوي چې په افغانستان کې دننه خزی او سړی او دا ځینې چې بیرون راوتلې دي دوی په ورورو کیدلای شي چې دغه وسنۍ وضعیت تغییر کی هغه که د طالبانو په مشرتابه پورې اړوند دي که په هرشي پورې اړوند دي داسې یو پروسې باندې
بالکل وګوره کې یووالی اوسي کولسونه سره په یو نظر په یو اتقل اتقل د وسنۍ وضعیت وړاندې یوازنه یو شریک او مشترک دریز ونیسی او ودریږي هر هیڅ څه ناممکن نه دی دغه وطن لپاره. خو بیا هم ګوره د درې واړه اوریدونکو په دې باندې وغږېدل چې ښځې حقونه باید ورکړی شي، خو چې کله ښځې ووتله وویلې چې زموږ حقونه ماته راکړی، اکثریت نارینه د همدغه وطن بیرته پاسېدله، ورته وویلې چې په خروارو ټاپوې ونازول سپکې کې ورکی کې حتی تر دې حدا پورې هم موږ ویډیوګانو کې ولیدل چې معترضې ښځې کله چې د طالبانو تر وارو گزار لاندې راتلل دوکانونو ته غوښتل پناه یوسي، دوکانداران به خپل دروازې پی بندولې چې موږ ته مرا ننوځي. نو په دغه سي وطن کې چې د ښځو لپاره د ښځو نن او سبا د ښځو ژوند د ښځو هر څه داسې وضعیت کې راغلی چې فقط یو څو تنه ښځې ورته ولاړ دي او نارینه که وایي تش په خولې وایي او بیرته شاته کینی دلته خو مخته نه ځي. څه که چیرې نارینه هم راودرېږي د ښځو په سره یو ځای د ښځو د حقونو په موضوع باندې یو دریځ خپل کړي، زه مطمئن یم هیڅ ناممکن نه دی. او طالب مجبور و مکلف دی چې د ولس غوښتنه ومني او بالخصوص هغه غوښتنه چې مشترک دریځ واوسیږي د ټولو، که هغه دننه دي که د باندې دي ښځې دي که نارینه دي.
مننه کو ظریف غفاری له تاسو نه. زه به وروستۍ خبرې له اغلی ډیوی امرخیل نم راټولې کوم. ډیوی دی اوریدونکو څرګندونې دی هم واورېدلې، ته څه فکر کوي چې که وضعیت داسې دوام وکړي د افغان ښځو د بېوزلۍ او فقر په مجموع کې د افغانستان د بېوزلۍ او فقر راتلونکی څه ډول اټکلوي، او که په دې اوریدونکو کومه تبصره لرې لنډه مهرباني وکړي.
بالکل ما د اوریدونکو خبرې واورېدلې، اگر چې دوی هم تعلیم په برخه کې دوی تاکید درلودلو چې باید تعلیم د ښځو لپاره بیرته د پخوا په څیر باندې شي، دا خبرې واقعا زموږ لپاره بیا هم خوشبیني ده چې بیا هم په افغانستان کې زموږ داسې ورونه زموږ داسې خلک شته دي چې د ښځو لپاره تعلیم غواړي، د ښځو لپاره حق غواړي. ولې یوه خبره چې زمونږ یو ورور وکړله، هغوی دا ویل چې تاسو په خارج کې او له هغه ځای نه تاسو خبرې کوئ، راشئ تاسو دلته له دوی سره مستقیم خبرې وکړئ. نو زه به دوی ته داسې په ځواب کې ووایم چې په افغانستان کې چې اوس مهال هغه ښځې شته وي هغوی چې خپل آواز اوچتوي، نو په هغوی نشي کولی چې خپل آواز اوچت کړي. که چیرې هغوی خپل آواز اوچت کړي هغوی نامعلومه ځای ته وړل کېږي، هیڅوک د ده پوښتنه نه کوي چې ولې په کومه ګناه ده جګوي ته موټر ته چیرته وړې دي، یو چا سیاسره چیرته د یو چا ناموس وړي، حتی هغه د خپل کور خلک هم یعنی مبارزه دوی سره کولی نه شي. نو څنګه چې په افغانستان کې داسې یو وضعیت وي زه به څنګه بیا زړه څه کوم؟ مثلا زما بله خور مثلا بله له وطن نه چې وتې ده بله مېرمنه به څنګه زړه څه کوي چې بېرته دغسې یو ټولنې ته لاړ شي او دغسې خلکو سره مستقیم خبرې وکړي؟ دا زه چې نن دغلته مهاجره شوې یم، زه یا دغسې اغلې غفاري یا دغسې نورې مېرمنې چې مهاجر شوې دي، دا موږ ټول د ستونزو له امله مهاجر شوې یو. په افغانستان کې په دا وروستیو کې ما د ښځو په برخه کې ډېر زیات بیان، زه به تللم بحثونو ته به تللم د ښځو په برخه کې او ما آواز اوچتولو، خو ولې په وروستیو کې زه تر سخت تعدیب لاندې وم، حتی تر دې چې د پلیټه موټرو به زه څارلم او تر دې چې زما ټلیفون ته به مسجونه راتلل چې ستا نوم تللی دی او دوی سره ستا نوم شته دی، حتما ته وړل کېږي او ته به بندي کېږي. او دا خبرې زه به یې ویرولم، همدغسې هره مېرمن دغسې تهدید شوې ده، تهدیدېدله مستقیم او غیر مستقیم. نو چې بالاخره موږ ته هم خپل ژوند، موږ ته هم خپل عزت مهمه و چې موږ وطن پرېښودله، که نه هېڅ یو مېرمنه نه غواړي چې خپل وطن نه مهاجره شي. د مهاجرت ژوند چې پادشاهي هم ولري، ولې د مهاجرت ژوند داسې یو ژوند دی چې یعنی له سفر نه به شروع کوي او له ډېرو سختو ستونزو سره به ته لاسو ګریوان یې،
به
بیا ته له سفر نه شروع کوي او له ټولو ستونزو سره مبارزه کوي. خو بیا هم زه وایم که چیرې بیا هم طالبان یعنی دیتا وادار یا طالبان دا ولوندیز ومنلی شي چې موږ دې سره مستقیم خبرې وکړو. دا زموږ حق دی، موږ خپل حق چې تر هر وخت پورې موږ مبارزه کوو، خپل حق بل دوی څخه غواړو. خو کچېری دوی هم داسې ادامه ورکړي نو دا وضعیت به نور هم تر دې بدتر شي.
مننه کوم ډیوا مرخل، متاسفانه چې دا بحث جالب بحث دی، کېدلی شي چې وړاندې هم لاړ شو خو وخت را پسې را ختم شو. زه د خزو او د حقونو همدارنګه په مجموع کې د بشري حقونو له فعالې ظریفه غفاري نه او همدارنګه ډیوي امرخیل نه چې دام فعاله ده او د دواړو یعنی ژوند او کار متاثره شوی دی په وروستیو محدودیتونو، د دوی نه مننه کوم چې بحث ته راغلي، ګډون یې وکړ. له هغه اوریدونکو نه مننه، کورې ودان چې خپل نظرونه یې را سره شریک کړل. تربیه ټول په خدای سپارم. روغ جوړ او سلامت اوسئ.